السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې ده لنډه خبری برخه هم لرو خو لمړی خبرونه د طالبانو د حکومت د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بېلابېلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسانو وژل او زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړه. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډیره مهمه ده، خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي استولو په صورت کې به جرمنی له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونې د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو گزارونو ټپی شو او د یکشنبې په ورځ په روختون کې ساور کړه. د پیښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات وپارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوان د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتوري ازموینې ترسره کړې چې په پایله کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي وپیژندل شو. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفرانو محصولات ارزوي او سږ کال یو ځل بیا د افغانستان زعفران ته د نړۍ د تر ټولو غوره زعفرانو نوم ورکړ. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صادرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړی لایحه ده چې د اسرایلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صادرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته شوی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډیر انتقادونه هم وشول او له اسرایلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه. او د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن نشتونکو ډرونونو حملو ته دوام ورکړي. ولودیمیر زلنسکی بیګا په یوه ویډیوي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن نشتونکو بی پیلوټ الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلنسکی یادونه وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید به زیات شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې د کورنیو بې ځایه شویو د خوندیتوب ملي او نړیوالو اصولو ته درناوی وکړي. د شورا اندېښنه ښودلې چې د طالبانو چارواکو په کابل ښار کې زرګونه هغه کورونه ړنګ کړي دي چې د دوی په وینا ناقانونه جوړ شوي وو. د سفیولا ستانګزي په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان پلازمینه کابل کې طالب چارواکو داسې خلک له خپلو کورونو ایستلي چې د تګ او اوسېدو لپاره هېڅ ځای نه لري. دا خبره د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالو شورا مشر نیل ټورنر په یوه اعلامیه کې کړي چې د ملګرو ملتونو خپرندوی پاڼې ریلیف ویب هم خپره کړې. په اعلامیه کې پرون د ښاغلي ټورنر په حواله راغلی چې له یکشنبې راهیسې پلازمینه کابل کې د شاوخوا شپږو زرو داخلي بې ځایه شوو کورنیو د اجباري شړلو مسلې سخت ټکان ورکړی، ځکه دا په افغانستان کې ځینې تر ټولو زیانګالي خلک دي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس له طالبانو غوښتي چې له خلکو سره له زغم کار واخلي او تر هغه چې قانوني محافظتونه، مناسبې پروسې او بدیل کورونه نوي چمتو، چارواکي باید د غیر رسمي استوګنځایونو د ورانولو او له دغو کورونو د خلکو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس په افغانستان کې د 2023 کال تر پایه نږدې 6 میلیونه خلک بې ځایه شوي وو چې 4 میلیونه جګړو او شخړو او پاتې نور طبیعي ناورینو له خپلو اصلي مینو کډه کولو ته اړ کړي. دوی اکثر په پنډغالو او ډیرو غیر معیاري خونو کې اړولي. د ناروې د کډوالو شورا ویلي له پاکستان د 6 لکو افغانانو د راستنېدو مسلې هم د داخلي بې ځایه شوو ستونزې او شمېرې لا پسې زیاتې کړي. دې شورا ویلي د کابل په شمول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنیو بې ځایه شوو خلکو ته حقوقي مرستې او نور خدمات وړاندې کوي. د راپورونو له مخې کابل ښاروالۍ د کابل په څو سیمو کې ناقانونه ودانۍ او هستوګن کورونه وران کړي او عملنې د ورانولو چارې د کابل له ختیځ نیولې د لوېدیځ او شمال پورې روانې کړي. اکثر خلک وایي دوی کلونه کلونه دغه کورونو کې اوسېدل او اوس نه پوهېږي چې خپله کډه چیرته یوسي. د کابل د اومې ناحیې یو اوسېدونکي د نوم له اخیستلو پرته وویل ښاروالۍ احوال به څه کړو؟ څه په درد مخوري؟ ډوډۍ او بخو نه راکوي، ځای او کور نه لرو او دا د وینې چې کور یې راړنګ کړ. دې سیمه کې 410 کورونه تخریب شول، ټول در په دره شول. چیرته لاړ شي دا خلک؟ د کابل ښاروالۍ ویلي د ناقانونه ودانیو او کورونو ړنګولو ته ژمنه ده. د ښاروالۍ ویلي د سړکونو د پراخولو لپاره اړ ده چې دا ناقانونه سیمې چې په دولتي ساحو کې جوړ شوي وران کړي. اخوا د طالبانو عدلي وزارت هم پرون ویلي د دولت د لسګونو زره جریبه غصب شوو ځمکو د بیا نیولو امر یې کړی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ورسته لدی چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په گزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه نورې ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنۍ چارو وزارت پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 کال راهیسې په جرمني کې اوسېده او د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. له دې پیښې وروسته له جرمني د خطرناکو او قانون ماتونکو کسانو د ایستلو په اړه په هغه هیواد کې غوښتنې هم زیاتې شوې دي.
د جرمنی د کورونایو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څېړنې پریکړه کړې چې لمخې وکړې سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچویلا د رويټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې دغه هیواد د کورونایو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رويټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څېړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خیار خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خیار خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. د مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د حد اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لاره کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څو اونۍ مخکې جرمني ته رسېدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بللی دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان
له بده مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټولو افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خیارخي ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لورې د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د ازادي رادیو مجله خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له غمخ کې یو وروستی راپور لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرې په لویدي زغړه کې د تاوتریخوالي د پایتراسي دوه غوښتنه کړې او ویل دي چې په غزه کې د جګړې لپاره رئیس په لویدي زغړه کې له 500 ډیر فلسطینیان د اسرایلی ځواکونو او په يهودي مشځایونو کې د ډیر اسرایلیانو لخوا وشل شوې دي. د غزې په ترنګه کې د رواني جګړې له امله په لویدي زغړه کې هم نه امني زیات شوی او کله ناکله لدی سیمې څخه هم د نخټو راپورونه ورکول کیږي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانک زای وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکا تورک وایي دا د دارک وړ نه ده چې د اکتوبر له 8 رئیس په اشغال شوی لویدي زغاړه کې تر 500 ډیر فلسطینیان وژل شوی. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ولکا تورک د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې پر اسرائیل انتقاد سره وویل شاوخوا اته میاشتې مخکې د غزې په ترانګه کې د جګړې لپاره رئیس لکتر لګه 515 فلسطینیان په لویدي زغاړه کې د اسرائیلي پوځیانو د دغه هیواد نور امنیتي ځواکونو او اسرائیلي خارګوټ میشتو خلکو لخوا وژل شوی دي. فلسطینی چارواکو په لویدي زغاړه کې د وژل شو سانو شمیر لکتر لگا 500 درویشتنه یاد کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک دا هم ویلي په دې موده کې په لویدي زغاړه کې د نخټو او یا هم د فلسطینیانو د ادعاو لمخې د اسرایلو د اتو پوځیانو په ګډون له شلو ډیر اسرایلیان وژل شوي. د ولکر تورک په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په اسرایل او بیا د غزې تراړې غمجنې پیښې بس نه وي چې په اشغال شوي لویدي زغاړه کې هم خلک هر ورځ د بېساري وینې تویولو سره مخ کیږي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې اسرایل په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنر ولکر تورک دغه اعلان غندلی او د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس ډلې برید ته اشاره کړې چې له عمله شاوخوا 1200 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي وو. د حماس جنګیالیو 2500 یرغمل هم نیولي وو چې 160 تنه په غزه کې پاتې دي او 120 تنه یرغمل وژل شوي دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس کنټرولوي راپور ورکړی چې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي بمباریو او ځمکنیو بریدونو کې تر اوسه په غزه کې 15550 کسان وژل شوي چې ډېری ولسي وګړي ښځې او ماشومان دي. د غزې په ترنګ کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله د اسرایل تر اشغال لاندې لویدي زغاړه کې هم ناکراری رامنځته شوې او وخت په وخت په دغه سیمه کې د نښتو او مرګ ژوبلو راپورونه ورکول کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیبچری. په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسلی کوالی نیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډېره خوښ کړي.
د ماشومانو لپاره یو کیسه هم اورېدلی شي.
د منې پیاوې سړی او بارانی ورځ کې شمک او ممک دوه موږه کورونو د کوله کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکۍ له ځانه راتاو کړې وه ورو
ل یو مهم تاریخي اثر مو خبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي ښځې لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. دې میلې ته مو ورولو. دا اونې د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 28 د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلی دي چې ماشوم باید په یوه خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه سي وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نشي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل پراخیږي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتلې کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیښې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غني ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غني دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمه غني چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوې دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې غړي معصومې غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پر لیږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اصل، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکټرونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورم هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول د اورېدونکو ماشوم یا لوستونکو ماشوم باور په ځان زیات شي او اعتماد یې پیاوړی کیږي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غړیو د اغلی غنی لدی ورکشاپ څخه څه زده کړی دي؟ بیا هم معصومه غرنې
ماشومان ته د کیسې لیکلو د ورکشاپ لزده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لاند لیکل، ار فکر په یو مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه په کارول.
اخلي خرانې زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسې لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اور.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوا موګه کورونو د کول کړکې نه بهر شکه د باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلارې صحت مخ کې لکوره وتلی چې د خړول لپاره څراوړي او دوی ته ویلی وو چې لکوره بهر ونوځي. شمک او مامک لګغلی کې نوستل خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. مامک چې لکه له ځان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک له لړن فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړو ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو. خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړو ورخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغونی وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي وو. شمک وویل راځه چې سوري ته ورنږدې شو کېدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوري لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوري ته سر ور دننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خواته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و. مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خواته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ورنږدې او لیرې شو. بیا یې له شمک وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بله خوا پورته لاړه. مامک له شمک وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوو خواو ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ مامک به پاس لاړ او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. هابی عمل ته د میز په سر پیخود، لکوټی ووت او دروازه کلکه بند کړه. شمک او ممک بیرته د میز سر ته وختل. په غاب کې د پاتې شوې ډوډۍ وړو ټوټو ته دواړه له خوشحالۍ په ټوپونو شول. ممک وختل چې د ډوډۍ خوړلو پیل وکړي، خو شمک یې لاس ونیو او ورته یې وویل، راځه دا خوړل له ځانه سره کور ته یوسو، له مور پلار سره به یو ځای وخورو. دواړو د خوړو پاتې برخه چې د ساندویچ غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز نه راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یوړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کیناستل. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تشلس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډیر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي وو، نو د خوړلو لپاره مو هیڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غیږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډیر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډیر وږي شوي وو په مړه ګیډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماشمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخي په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کسب کار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دي که دي، نو لیکواله یا لیکوال به لومړی له رواني پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دي چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي، یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډیر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال لپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډیر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډیره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم. بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو لپاره د نثر مناسب دی که نه دی. یا په خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی، او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي. د هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبریش.
رسامي خود اوسنیو چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنه کیسې چې د ډېر وړه عمر ماشومان لپاره دي او یا مشران ورتلولي، یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یو حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې
حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه د موږ ماشوم ته په داس الفاظ باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوسی او ماشوم پر تخیل دغه تخیل راو پاروي نو هغه به یو کامیاب کیسه وي. او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان دپاره، او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لسو یولسو کلونو شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډیره به خوانده سندی او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسې سره ګورو هغه رسم ته حتما یو ځغلنده نظر کوو او فکر پرې باندې کوو، یا کله کله د تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انځور سره ګډ کړو.
آخلی غنی په افغان ټولنه کې له ماشومانو سره تر نارینه او ښځې ډېر بوختي وي، او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومانو له روحیاتو سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او موږ ماشومانو ته کیسې ولیکو، د ښځینه لیکوالو د ماشومانو کیسې به مو ډیر هنري نه وي؟
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډېر ژر له ماشوم سره ارتباط ټینګولی شي، او همدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډېر نږدې حس کوي، ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي، نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومانو لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنۍ کیسې ورته وژباړو، یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څرنګه وهڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل، ډیر کورنۍ د دې برخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي، او ممکن په دې کې ډیر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثره کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي، دوه درې ماشومان وي، که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي، کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي، او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي، دغه وخت ډیر ښه وخت دی دپاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو، او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو، او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي، ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پیښې یا تقلید کوي، نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي. نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
له اغلی غنی څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه دی، عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پیش کشی دی که بدی دی شاید تر هر چا مخکی هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان وروستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوړي ماشوم فریاد په نوم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونې لورولی دی.
زمه د خوګي عادی لغې کنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کومه ستړایم ما وی زبلو یا دنگ و نشم را بشی مرغی دشوند چانگ با مصر گلو نوست بڑی خوب خوشالی دشوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتی گو زڑایم مات پتی گو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم یمو رکی ستا غیگی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ماشوم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی د خوږی آدی لغیږې نه خړو بو وړایم ممی ویښویا پرختې د مرګ خوب کومه ستړایم خوب کومه ستړایم خوب کومه ستړایم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
ایو ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځه لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او میړه یې په جلال آباد کې و او د خځې روزمره یادښتونه لیکلې دي چې څه پیښیږي مثلا نن تاریخ په وشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شو سبا ته اوه وشتم دی څه شی وشو بیا بالاخره دغه ښځه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي دا ټول جریان دی ځکه ما په ما وایي چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدل سند دی.
زازه صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر د 1839 تر سپتمبر 1842 مشخص دغه په دوه کال کې.
کله چې تاسو دا خاطرې ژباړلې د څه فکر مو کو چې یو ډول به طرف لیکل شي دي ځکه چې ما یو وخت د افغانستان له ستر مارخ په هن کاکړ سره مرکه کوله یغه ته ویل چې تڅرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان دغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي
بیا دوی راتو ویل وای د تاریخ لیکون کې یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نورو مراجعو ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی دی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل د خپل یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونه په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیری کړی دا یا تا وې چې دا د قانون طرفداري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړی چې دا وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ما دوکمنت دا د سی وژلو د مون ټول پوزي ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کوم یو ساتل څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول مې حقیقت وایل مو د دې په دې په څنګه موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوې دی یو انګریز پروفیسور لیکل دی په نوم دی ویلیام ډیرم چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزی په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځیدل و چې دا په پیښ شوی دی او ډیر منابع اته د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل اته قندار ته تللې و ځینې افغاني منابع پیدا کړی دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن اف ا کینګ یعنی د شاه شجاع راتګ ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړې دي لیډی سلیم یاد کړې دي بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه دی ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط لیکي خپل ښځې ته خط لیکي په انګلستان کې وایي چې دغه شان کیږي په دغه اوسمهال دغه پیښې دي شوي دي.
ځکه چې ستاسو همدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخه نه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب؟
نه ژباړه دی ولې د ما په سریزه او اخریزه د ما خبرې چې دغه لوستونکي ته مې یو تصویر ورکړی دی چې دغه شی چې تل ولې د کومه زمانه دی څه پیښ ولې دا پیښ شول څه شی شو اوس یې ولوله چې دا ښځه څه وایي بیا په اخر کې مې ویلې دی چې وروسته دغه پیښې هم وشو.
د دې کتاب د څه یو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرزن دا اوسې ازادي راډیو ته وکړې چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د څه شی ودی؟
دا اوس خو زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې څه ویلي یا د وی ورځې په کیسه کړې وي چې په ذهن کې مړه ګرځي د څه زوایم هسې ډیره لنډه هم
مثلا یو د کابل د میوه کیسه ده چې اته مو ته هم جالب وو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نراتی ته په باد کابل په بازار کې نه پیلې ولې چې هغه نه رسیږي هغه دومره نازک دي او اټ وای مد مقابل د مقایسې نه ده یعنی چې دا مونږ ته بل نه وای چې مو دې چې په کابل کې لاندې په وخت کې نه شو رسیدلې او دا زه د کالیو مسله ده د خځو کیسې دي چې خځې چې راځي دوی د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې وسره کوي هغه ځینې انتیم مزدوران دي چې هغه بیا کوي ترجمه کوي. وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو څو واره ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډېر نږدې همکار شیدی د ترزی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وایي د سلطان جان سره څو واره موږ ته راغی او داسې لاس په سینه راته ودرېد چې تاسو ګوره تاسو بندیانې نه یې تاسو د موږ میلمنې یې داسې آزاد شوي ژوند وکړئ لکه چې ما مګر دومره دی چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو موږ باید تاسو د نظر لاندې ونیسو چې تاسو ته ضرر پېښ زه هغه څه کوم تر څو مې چې وسه رسېږي زه غواړم پوهېږم چې تاسو ژوند ارام نه دی پوهېږم چې تاسو کوم شیان چې غواړي موږ یې نه شو درته برابروی مګر هغه چې د ما په وس کې وي هغه کوم مګر یاد لرئ چې دغه ډوډۍ چې زه یې خورم دغه هم د ما نه دي دغه دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دغه ده محمد شاه خان ده چې دغه خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالی جوړ کړي په خپله خوښه.
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و؟
تنه دا میرمن نه ده د مکناتن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي حتی ماشومان دي.
کوم ځای کې دوی نظر بندي؟ په کوم ځای کې نظر بندي؟
دوی خوش د کابل نه قوه موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ موږ ته لاره خلاصه کوي موږ بوځو تاسو ته ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامینو لانه د تیر شوي چې عملې شروع کېږي د غلجیو دخوا دوامداره د عملو لاندې نیول کېږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسن ته اول لیکي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغو غلجیو قومونو باندې مې زور نه رسېږي. دوی ما خبر ته غوږ نه نیسي. د دې دپاره چې حداقل عادي اعظمي هغه وکړم یعنې د تاسې ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړئ چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي او د تاسې څو افسرانو باید ما سره حتی خپله جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نلري چې تاپ ته ولې چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. مالفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان د قواو چې جنرال دی دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې چې مېړه په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي همالته دوامداره خوراک ورته والا دی مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغه خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه اشپزي خوند نه راکوي د غوړي د استعمالي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاکو د لارې کابل ته بیا دغه د شبکۍ د لارې بیا ځي ان تر چلسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې بیا په آخر کې چې اکبر خان مصروفېږي د انګریزانو سره په جنګو کې جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرد یاته هغه منارې چکري ته تللی دی او دغه ځاینه بیا راغلی دي.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاټ کام کې له ازادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالې وایي ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړی جدا مله د دا پهلوانانو لپاره سپرسیات دی د رات سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره ځله کسبین بولداکو د 55 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی دا د لیر راځي د غیژې د دغه د پارملې د پارو لې خپل غیژې باسي
تختپل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې د تقریبا چې زموږ پنځه یادمن نه کګان دا د هغه وخت ده د دې وخت ډیر بیخي ډیر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکي هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده، په خوا خو چې ولو خلک به توتوله راکړله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شی شی غیږي دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي، نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډېر شی غیږي وځي نن سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، نو د سپین بولداک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي راشوه سوي دي، بالا دا ښایسته غیږي دي د هرات ولایت او د کندهار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې مهال تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمد شاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمیر ځوانان د توتانو میلې کولو په سیرا وتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هر ونه شاوخوا 1500 کال عمر لري، او لاندې یو شمیر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللې دي. دی وایي هر کال د خپلو ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول اوسیدونکي هغه که مثلا وظیفه ولایي که بېله وظیفه خلک یې ټوله ډېره زړه کړې چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لورو پرتو سیمو ته ولاړ شي د میلې دپاره، هغه په موسم پورې اړه لري چې هر شي مېوې د مېوې موسم یې هغه د میلې دپاره ځي هغه سیمو ته، نو دا چې ته تومدلې پخ سوي دي مثلا د روزګان ولایت ښه توت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زړه کړې چې مثلا د میله وکړي، نو موږ هم په همدې موخه باندې دغه سیمه ته رالو تر څو دلته د توت میله وکړو او ورڅخه خوند واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتو ونې په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي، او هر یو کس کولی سي چې د خاوند له اجازې پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته یې ویسي. د دې تر څنګ د دغه ولایت په اکثرو سیمو کې د جوارو میله هم وړیا ده، او ګڼ شمیر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دې پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکي حاجي شفیولا ازادي راډیو ته وویل
بلدا خوشحالي زار، یعنی مخکې دلته جګړې جنګونه و سخت جنګونه و، دلته د چار اتاک ډېر ستونزمن و، کراکلی بیا په وام کې به و. اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله، یعنی که څه هم هغه د مازګر لمنځونه هغه په سیلاب باندې لمنځونه سوي چې ډېر ناوخته دي، خو بیا هم راغلي یو یو هېڅ پاک اتحاد باندې ټول ځوانان په یوالي راغلي دلته خپلې میلې کوو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپلو ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وایي د اورزګان دغه توتان ښه نوم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلې سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي وو. دا موږ یو مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایو چې توتان ورسیږي خلک ته بخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي. یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او کابلی توت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي، بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ ګڼه رانغاړم. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ مو خدای مل.
سرسین د کوه میو لاړه پتر پکو حکو بکو سرسین د کوه میو لاړه پتر پکو اباسین بیاله بیاله پکې ناست درخانه 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپین زادی سلور دی کپین زادی چاڑا پر اثر نکڑی دبیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے تارو تار زما فکارو
چسکم د جبې اوبا خلب میں تڑا کے شی کابل باران پاتشی کابل باران پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.